افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. افغان حکومت وایي د دوه ناسته د قطر د حکومت لخوا لغوه شوه. د اوروزګان په چورې ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا ټول ښوونځي د وسلوالو طالبانو په امر تړل شوي دي. دوستانو ستړي مشئ، په دې خبرونو کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. افغان حکومت وایي د دوهې کانفرنس لغوه شو. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو ژمنه کړې چې د غزنی ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره به لا زیات اقدامات وکړي. او د امریکا په انتخاباتو کې روسیې د لاسوهنې هڅه کړې ده، خو ټرمپ لاس نه دی ورسره وکړی. دا خبره پرون د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار وکړه. بشپړ خبرونه واورئ. افغان حکومت وایي د قطر د حکومت لخوا د دوهې کانفرنس لغوه شو. ولسمشري ماڼۍ په دې باب بېګا ناوخته یوه اعلامیه خپره کړه. تمه وه چې نن یا سبا د افغانستان 250 کسیز پلاوی له طالبانو سره په دوحه کې غونډه پیل کړي. د افغانستان حکومت تیر سه شنبه د افغان سیاستوالو، حکومتي چارواکو، مدني فعالانو، افغان ښځو او خبریالانو 250 کسیز لیست خپور کړ چې تمه وه د قطر په بین الافغاني غونډه کې ګډون وکړي. د ارګمانۍ په بیګانۍ اعلامیه کې د دوهې د ناستې د لغوه کېدو علت دوهې ته د تلونکي افغان هیئت په منلو کې د قطر پاتې راتلل بلل شوي. طالبانو د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د افغانستان له لوري خپور شوی لیست اوږد او نه منونکی بللی و. طالبانو د پنجشنبه په ورځ د افغان هیئت د سفر د زندیدو او وروسته د لغوه کېدو په اړه خبرګون ونه خود، خو تر دې مخکې د طالبانو یوې سرچینې د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې ممکن دوی دغه غونډه تحریم کړي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو ژمنه کړې چې د غزنی ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره به لا زیات اقدامات وکړي. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد، د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي او په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون غزنی ته تللی وو. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد خبریالانو ته وویل چې په غزنی کې به ټولې لاسته تللې سیمې بیرته تر کنټرول لاندې راولي.
په همدې اراده غزنی ته راغلی یو چې ټول مشکلات به انشاءالله په نوبت سره د حل لپاره به اقدام کوو. نه داسې کوو به، بلکې شروع سوی ده. تاسې هم وینئ
د غزنی ولایت په څو ولسوالیو کې طالبان کنټرول لري. دې ډلې د غزنی په خار هم په تیر اګست میاشت کې پراخ بریدونه وکړل چې د رپورټونو په اساس طالبانو او افغان ځواکونو ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتې وه. د کندهار ولایت یو شمېر اوسیدونکو د پنجشنبه په ورځ د سولې د هڅو په ملاتړ یو لوی لاریون وکړ. دیني عالم محمد دسیم د لاریونوالو په استازیتوب د افغانستان د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې له جنګ لاس واخلي او سوله وکړي.
موږ پر ورو هلو ورو پر دواړو ځاختو چې نور باید صلح وکړي. صلح خیر ده او قرآن ورته خیر ویلي دي، د الله کلام ورته خیر ویلي دي.
لا کندهار د ازادي رادیو خبريال د ریپورت په لمخې د سولې د هڅو په ملاتړ په دې لاریون کې ځوانانو، ښځو، قومي مشرانو او دیني عالمانو برخه اخیستې وه. د امریکا په انتخاباتو کې روسیې د لاسوهنې هڅه کړې ده، خو ټرمپ لاس نه دی ورسره وکړې. دا خبره پرون د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار د امریکا د 2016 کال په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تورونو د ادعا د خاص څارنوال رابرټ مولر د یو ایډیټ شوي ریپورت تر خپرېدو وروسته وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه ریپورت د خپرېدو په غبرګون ویلي چې نو کوم سازش شوی و او نه د څېړنو مخه نیول شوې. په روسیه کې د ولسمشرۍ ویان دیمیټري پیسکوف بیا د امریکا د خاص څارنوال خوا د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو په اړه خپور شوی ریپورت رد کړی او بې اهمیت یې بللې. د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو د محکمې د هغې پریکړې په اړه چې یو لوی بانک ملي کول یې ناقانونه بللي غبرګون ښودلی دی. پوروشنکو ګواښ کړی چې که دا بانک خپل پخواني څښتن ولګیاراج ایهور کولومیوس کی ته وسپارل شي خای ناوړه پایلې ولري. د اوکراین وی محکمې د پنځشنبه په ورځ حکم وکړ چې په 2014 کال کې د یو خصوصي بانک د ملي ګرځولو په برخه کې د حکومت پریکړې قانون مات کړی دی. د اوکراین ولسمشر د محکمې دا حکم یو بې باکانه ګام بللی او ویلي دي چې دا چاره به د دې سبب شي چې اوکراین خپل پورونه پرې نشي کړی او نوي اقتصادي ناورین به رامنځته شي. اخوا د ملي ګرځول شوي خصوصي بانک پخواني مالک ویلي د محکمې پریکړه په دې معنا ده چې د قضیه ګټلې ده. د اوکراین ملي بانک ویلي چې د محکمې د حکم په وړاندې به د استناف وخت نه وکړي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. افغان حکومت تیر شپه ناوخته اعلان وکړ چې د دوهې ناسته د قطر د حکومت لغوه شوه. په یوه اعلامیه کې راغلی چې د دوهې د غونډې د لغوه کېدو علت دوهې ته د تلونکي افغان هیئت په منل کېدو کې د قطر پاتې راتلل دي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا چې د دوهې د دغه بین الافغاني کانفرنس لغوه کېدو اصلي علت څه دی، دا سیاسي چارو له شنونکي او د پوهنتون له استاد ډاکټر احمد وایس وردک سره مرکه دراوړو. دا به هم واورئ چې د کندوز اوسیدونکي وایي د جګړې ښکېل اړخونه دي نور د دوی د کورونه د سنګرونو په توګه نه کاروي. په یو بل رپورټ کې به مو له دې خبر کو چې په اروزګان کې د چورې ولسوالۍ لسګونه ښوونځي د طالبانو لخوا د زده کوونکو پر مخ تړل شوي دي. که وخت وو نور رپورټونه هم لرو. یو د کور کلی اونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرامونه هم له یاده مباسئ. افغان حکومت وایي د دوهې ناسته د قطر د حکومت لخوا لغوه شوه. ولسمشر ماڼۍ په دې باب بیګانه وخت اعلامیه خپره کړه. تمه وه چې نن د افغانستان د 250 کسیز هیئت او طالبانو یوه غونډه په دوحه کې جوړه شي. طالبانو دا لیست اوږد او نه منونکی بللې و. د دوهې د غونډې د لغوه کېدو علت دوهې ته د افغان هیئت په منل کېدو کې د قطر پاتې راتلل بلل شوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه دا جزئیات لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د قطر حکومت د دوهې د بین الافغاني ناستې لپاره د افغان حکومت د وړاندیز شوي لیست په منلو کې پاتې راغی او غونډې لغوه کړه. دا خبره ارګمانی بیگانه وخت په یو اعلامیه کې کړې ده. د ارګ اعلامیه وی ولسمشر اشرف غنی او افغان سیاسيونو پرون سره ولیدل او په دې ټینګار درلود چې له قطر وغوښتل شي چې په دوحه کې به د افغانستان ټاکل شوی پلاوی برخه اخلي. ارګمانی وی قطر د افغانانو د دې غوښتنې په پوره کولو کې پاتې راغی. د افغانستان حکومت تیر شنبه د افغان سیاستوالو، حکومتي چارواکو، مدني فعالانو، افغان ښځو او خبریالانو د 250 کسیزه یو لیست خپور کړ چې تمه وه د قطر په بین الافغاني ناسته کې ګډون وکړي. د ارګ ماڼۍ په اعلامیه کې بیګا نا وخت راغلي قطر دوی ته یو نوی لیست چې د ارګ په خبره د ولس له متوازن شمولیت څخه بې برخې وو او د افغانستان د خلکو ملي ارادې او فیصلې ته د بې احترامۍ په معنا واسطه وو. د قطر حکومت د افغان حکومت د دې تازه دریس پاړه سمدستي خبرګون نه دی ښودلی. د افغان حکومت یو چینې د پنځمې په مخام ازادي راډیو ته ویلي وو که د افغانستان 250 کسیز لیست ونه منل شي ممکن افغان حکومت د دوهې ناسته لغوه کړي. افغان حکومت په خپل اعلامیه کې بیگانه وخت ویلي با عزت سولې ته ژمن دی او د سولې د ترلاسه کولو په لار کې ټول خلکو ته د ګډون حق ورکوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم پرون شپه ناوخته په یوه اعلامیه کې تایید کړ چې د دوهې ناسته د اوس لپاره ځنډول شوې، خو د په خبره چې ژر به افغانان په یو بین الافغاني ناسته کې د سولې او سوکالۍ لپاره غښتلي ګامونه واخلي. تماوه هم دا جمعه د اپریل 19 د افغانستان یو لوی پلاوی له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې مشورتي ناسته پیل کړي، خو دا ناسته لومړی وزنډیده او بیا داده لغوه شوه. راتلونکو ولسمشر ټاکنو کې د عبدالله عبدالله دویم مرستیالۍ ته کاندید او د قطر د ناستې لپاره اعلان شوی ګډونوال اسد الله سعادتی ازادي راډیو ته ویل د دوهې د ناستې په اړه قطر د افغان دولت او خلکو ملي حاکمیت او صلاحیت په پام کې ونیو. دا ور اجماع متاسفانه د قطر او د طالبانو او ځینو نورو عناصرو په مداخله له خند سره مخ شو. زه په مجموعي توګه د سولې په پروسې په خاص توګه بین الافغاني ډایالوګ کې یو خند اسکوم. زه په دې اړه اندېښمن یم. دا یو ناسم حرکت و. فکر کوم د قطر دا کار د افغانستان د دولت او خلکو ملي حاکمیت او
صلاحیت ته نه پاملرنه و
صلاحیت دولت و مردم افغانستان بود.
طالبانو د پنځمې پورس د افغانستان د پلاوی د سفر د زندیدو او وروسته د لغوه کېدو په اړه خبرګون و نه خود، خو په قطر کې د طالبانو یوې سرچینی د چهارشمې پورس ازادي راډیو ته ویلي و چې ممکن دوی دغه غونډه تحریم کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د یو لوی پلاوی او طالبانو د مشورتي ناستې د ترسره کېدو او بریالي کېدو لپاره ګڼو افغانانو او امریکا متحده ایالاتونو هیلی ښکارا کړی وي، خو اوس معلومه نه ده چې د افغانستان پلاوی او طالبان به بیا څه وخت د کیناستلو پریکړه کوي.
بلخوا د دوهې د شخړو او بشری مرستو د مرکز مشر چې د غونډې په قربتوب جوړیده پروفیسر سلطان برکات په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې په ډیر تاسف سره د اصول بین الافغاني کانفرانس چې د دوهې د شخړو او بشری مرستو د مرکز لخوا د اپریل د میاشتې په شلمه او یوویشتمه نیټه ترسره کېدو ځنډیدلی دی. په دې اعلامیه کې راغلي دي چې له بده مرغه لا هم د ګډونوالو پر سر اجماع جوړولو ته تیاشته. د خغلی برکات په وینا د کانفرنس زند اړین دی ترڅو د ګډونوالو پر سر اجماع رامنځته شي. د برکات لخوا په خبره شوې اعلامیه کې دا ویل شوی چې دا زند په هیڅ وجه د کانفرنس د اجنډا او محتویاتو پر سر د اختلاف په معنا نه دی او نه هم سولې ته د ټولو لورو جدیت او ژمنتیا د پوښتنې وړ ده، خو ویلي دي چې دا خند د ګډونوالو د لیست پر سر د هوکړې پر سر رامنځته شوی ترڅو داسې ګډونوال د نورو په استازیتوب راشي چې کانفرنس په بریا سره ترسره شي. د دوهې د شخړې او بشري مرستو د مرکز مشر په خبر پاڼه کې وړاندې ویلي دي چې موږ پوهیږو د سولې راتګ څومره ستونزمنه چاره ده، اما د ټولو اړخونو نه ستړې کېدونکو هلو ځلو او خنیت سره سره هر اړخیز او ګډ پوهاوی رامنځته کول د ټولو اړخونو له همکارۍ پرته ناشونی دی. دا ویلي دي چې ټول ښکیل لوري دوهې ته د راتلونکو استازو د شمیر پر سر د اختلافونو د هوارولو لپاره په ګډه کار کوي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي البته د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر باندې ویلي دي چې د ډېر خواشینی او مایوسه شوی چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو دغه کومه غونډه چې ټاکل شوې وه جوړه شي ځنډیدلې ده. د ویلي دي چې موږ له ټولو اړخونو سره په تماس کې یو هڅه کوو چې دوی وهڅوو او ډاډمنه کړو چې ټول لوري د سولې او بین الافغاني خبرو په برخه کې خپلو تعهداتو ته ژمن دي. زلمی خلیلزاد ټینګار کړی دی چې یوازې ډایلوګ او تفاهم په افغانستان کې د رواني شخړې د پای ته رسیدو او د اوږدمهاله سولې د رامنځته کېدو سبب کېدای شي. هغه په ټولو لورو باندې بیا غږ کړی دی چې له فرصت نه استفاده وکړي او بیرته د خپلو تعهداتو سرسم خبرې پایل کړي او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره خپل تعهدونه وساتي. خو په دوحه کې د غونډې د ځنډیدو اصلي علت رښتیا هم دغه د قطر مداخله وه که نور علتونه یې لرل، او همدارنګه دا به د سولې په راروانو خبرو څه اغېز وکړي؟ دا پوښتنه مې په امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو د استاد ډاکټر احمد وایس سره په یوه مرکه کې یاده کړه. په سر کې مې له ښاغلي وایس وردګ وپوښتل چې د ده په باور د قطر د غونډې د لغوه کېدو اصلي علت څه دی؟
تر هغې پورې خو خبر و چې د ولسمشر غني حکومت یا ټول د افغانستان دولت د 2500 تنو لیست د لدریو کټګوریو خلکو نه تشکیل کو چې سیاسیون یو، حکومتي چارواکیو او مدني ټولنه وه. د دې تعداد شمېر و بیا طالبانو ورسره ونه منله. طالبانو بیا په قطر باندې فشار وارد کړ چې د قطر له طریق د افغانستان په حکومت باندې فشار وارد شي چې ګواکې یو نوی لیست تشکیل شي. په دې کې ځینو سیاسیونو حتی د حکومت په عدم موجودیت کې غونډې هم ترسره کړې وې په کابل کې، او دوی پرته د حکومت په مشورې سره یو نوی لیست خپور کړو. نو دا تقریبا داسې یو د پردي حکومت یو هغه تاسو بللی شه د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله ګڼلی شه. د قطر د دولت د افغانستان د دولت په چارو کې یو مستقیمه مداخله گنلای چا هغه فکر ته اومد دولت موقف دلته باید درک شي.
وایس وردک مخکې لدینه مخکې لدینه وسلوالو طالبانو هم دغه لیست نمنون کې بلل او فکر نه کوي چې په قطر به د طالبانو لخوا فشار راغلی چې دغه سي یو لیست نمنی او پر ځای قطر د منځګړی توپ په خاطر باندې دغه بل لیست استولې.
او مطلب زید جزئیات نه خبر نه یم چې د قطر غوښتنه به څه شي وکړي چې د قطر غوښتنه په اغه تخنیکی غوښتنی وی مثال د خبره لوجستیکی غوښتنی وی چې موږ نه شو کولای چې دونه میلمانه ځای په ځای کو اغه دی یو مشروع غوښتنه ده او که چیرته د دوی غوښتنه سیاسي وی چې نه ده فرد نه ده بل فرد تاسو اغه کې بیا پدې کې او طالبان حق لري تر یو حد پورې چې د افغانستان د حکومت سره تخالف د نظر وکړي مخالفت وکړي لیکن قطر خوب یا ده حق نداری قطر خوب یا بیل ملک یا بیل هواد ده کنه
وایس وردک داره تو وای چی داره تو وای چی تردیم مخ کی زلمه خلیلزاد چی دغه ټولی هڅه روانه کړی دی او بلا دغه وسنی خبرو اترو تام دی د په هڅو باندې زمينه برابر شوې ده او د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استاد دی د دغه ټولو لورو سره په تماسونو کې کابل ته سفرونه وکړل قطر ته ولاړ او فکر نه کوي چې هغه خپل کار نه دی بشپړ کړی که څنګه بین الافغاني خبرو لپاره یو ټاکلې او کره چوکاټ نه دی جوړ کړی ځکه که داسې کوم چوکاټ وي نو ولې اوس داسې اختلاف رامنځته کېده او غونډه لغوه کېده.
نو په دې کې خو بیا که چېرته خلیلزاد شخصا مداخله کړې وای هغه به لا د تشویش کار وای چې هغه به په دې معنا وای چې قطر نه امریکا افراد ټاکي که نه د دې غونډې افراد ټاکي کله چې د دې هغه محتوی هغه نوم بین الافغاني مجلس شو بیا نو د افغانان حکومت کړي
وایس وردک داسې په لنډو ټکو کښې راته ووایي چې د مسکو کې هم ورته یوه غونډه وه او د حکومت د مخالفت یا نه غوښتنې سربیره په کې یو شمېر افغان سیاستوالو برخه واخیسته. دغه نوی لیست هم چې قطر راستولی تقریبا هماغه د مسکو خلک هم په کې دي او یو څه پهیې ورزیات شوي دي. څه فکر کوئ چې دغه خلک به پرته له دې نه چې حکومت راضي واوسي یا راضي ونه اوسي د دوحې په کانفرنس کې ګډون ونه کړي؟
دغه ویره زه خپله لرم کله چې پرون ما دغه جریانات تعقیبول دغه ویره د ما سوه چې ځینې سیاسیون سلیقوي برخورد کوي قومي برخورد کوي او شخصي برخورد کوي او که چېرته دولت او د افغانستان اوسنی حکومت ګوښه کړي دا به د دې ټولې پروسې پر مشروعیت ډېر بد اغېز وکړي او دا به د ملت سره جفا وي که چېرته احساسات وکړي.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د تاسو فکر باندې اوس چې د دوحې کانفرنس لغوه شو دې ته ډېره هیله مندي وه پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې په دې خبرو اترو کې ډېر رول لري په بېلابېلو مجلسونو کې برخه لري هغه هیله ښودلې ده چې افغانان به په یو بل فرصت کې سره کښېني او په مسلو به خبرې وکړي. تاسو د دوحې د کانفرنس له لغوه کېدو وروسته د ورته یو کانفرنس د جوړېدو دپاره څومره هیله منې او دغه لغوه کېدل د سولې په دغه روان بهیر او هڅو کې چې ډېره هیله مندي ورسره تړل شوې ده څومره خنډ بولئ؟
زه خپله تاسو که د نړۍ نورو ټولو معاهدو ته وګورئ حتی پروسو ته یې وګورئ دغه یوه ډېره عادي په حساب شاتک د لوی پروسه کې د سولې پروسه. تاسو د افغانستان څلوېښت کلنه جګړه وګورئ دې کې مختلف اقشار وګوره دې کې مختلف ایدیالوجۍ د کمونستانو سوشلستانو د چپ و راست و مذهبي ډلونه نیولې د ټول په افغانستان کې نو د افغانستان ډېره پیچلې مسله ده. دا پروسه د سولې پروسه وي یوه اوږده پروسه وي او د یوه کنفرانس د یوه مجلس لغوه کول به زه فکر نه کوم چې په دې پروسې باندې څه مشکل هغه کې وارد کی او مشکل به هغه وخت وي که چېرته امریکا علاقه مندي د لاسه ورکړي یا روسیه ورکړي یا دغه نور ملکونه علاقه مندي د لاسه ورکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د امریکا د یو پوهنتون له استاد ډاکټر احمد وایس وردک سره مو د ازادۍ راډیو مرکه اورېده چې د قطر د غونډې په لغوه کېدو یا ځنډېدو یې خپل نظر څرګندوه. ازادي راډيو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوي له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي طالبانو له افغانستان قطر ته پر تلونکي پلاوي اعتراض کړی دی او ویلي دي چې د پلاوي د غړیو شمیر زیات دی. د قطر په پلازمینه دوحه کې ټاکل شوی چې د شنبې په ورځ دوه ورځنی کانفرنس پیل شي او پکې د افغان حکومت د چارواکو په ګډون د سیاسي سیرو یو پلاوی له طالبانو سره خبرو ته کښېني. طالبان چې له امریکایي چارواکو سره د سولې په خبرو بوختي تر اوسه د افغانستان د حکومت له پلاوي سره له خبرو او لیدنو کتنو ډډه کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې له ټاکلي جدول سره سم د شنبې د ورځې غونډې ته له سیاسي پلوه د یخي د ماتېدو په سترګه کتل کېږي چې شایي دا خبرې آخر د حکومت او طالبانو مستقیمو خبرو ته لار پرانیزي. ورځپاڼه لیکي د پنجشنبې په ورځ په لسګونو افغان چارواکو دا تمه لرله چې قطر ته به ځي، خو کله چې له خوبه پاڅېدل په رسنیو کې چې کوم لیست خپور شو په هغه کې د دوی نومونه نه وو او تر دې وروسته دوی ته زنګونه راغلل چې د قطر سفر وځنډید. نیویارک ټایمز لیکي چې له هم له ټاکلي جدول سره سم دا غونډه د شنبې په ورځ پیل شي، خو یو شمېر چارواکو او ډیپلوماټانو ویلي دي چې شاید دا ګرانه وي چې رامنځته شوې ستونزه هوار شي. ورځپاڼه د افغان چارواکو په وینا څرګندوي چې د نږدې 200 کسانو په لیست کې دوی ته بدلون د منلو نه دی او دغه لیست دوی قطر ته هم استولی دی، خو طالبانو له دې ډلې سره له غونډې ډډه کړې ده. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي په تیرو څو اونیو کې د افغانستان د سیاسي شخصیتونو ترمنځ پر دې اختلافات پیدا شوي دي چې څوک به له طالبانو سره د خبرو مشي کوي. همدارنګه د طالبانو دې ټینګار هم مسله پیچلې کړې ده چې خبرې دې د دوی د ځانګړو شرایطو له مخې ترسره شي. بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال بیا د قطر د غونډې په اړه د یو لویدیز ډیپلوماټ په وینا لیکلي دي د پنجشنبې په ورځ د قطر د چارتر شوي الوتکې الوتنه وځنډېده او ولسمشر اشرف غني له خپلو جګپوړو چارواکو سره په اړه کې پر دې مسلې غونډه وکړه. د ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی اخیستل شوی وال سټریټ جورنال ورځپاڼې ته دا خبر هم کړې ده چې قطري چارواکو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د دې ستونزې د هواري لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو چارواکي افغان او قطري حکومت د پنجشنبې په ورځ نه پوهېدل چې خبرې به کله پیل شي، خو یو کس چې له مسلې خبر دی ویلي دي چې افغان پلاوی به د جمعې په ورځ ناوخته قطر ته سفر وکړي.
د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت په چوره ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تر خپل واک لاندې سیمو کې ټول ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. شریف الله شرافت په اړه رپورټ راکړي.
د اورزګان د چوری ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې په یاد ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ښوونځي د ماشومانو پر مخ تړلې. د یاد ولسوالۍ ولسوال عبدالله نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښوونځي وسلوالو طالبانو د نامعلومه دلایلو له مخې تړلې دي.
د اجل اعلی په نامه د دې یو نظامي مسؤول دی، هغه یو پارچه ورته لیکلې وایي چې د امن ثانی پورې د چوری د ولسوالۍ مکاتب بند دي. نن سبا کې د دې هغه کاتب معلومات مشترکې چې په څه خاطر ولې څه مشکل دي، د دې معرف سر مشکلات لري، د خلکو سر مشکلات لري، په معلمینو کې مشکلات لري، خو هغه مشکلات یې دروسه مرسته واجه شوي نه دي. خو د مرکز چې دي هغه مرکز مکاتب هغه شروع دي، هیڅ مشکل نه سه پکښې کې.
په چوره ولسوالۍ کې د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې چې ازادي راډیو ته یې ورکړي، 28 رسمي ښوونځي شتون لري چې یوازې درې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې دي او پاتې نورې یې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي. د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې وسلوالو طالبانو په چوره ولسوالۍ کې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلې، خو زیاتوي چې تر دا مهاله لامل معلوم نه دی چې ولې وسلوالو طالبانو ښوونځي تړلې. د دغه ریاست تدریسي معاون محمد نسیم احمد زی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د قومي مخورو پر مټ هڅې پیل کړې څو د تړل شوو ښوونځیو دروازې بیرته د زده کوونکو پر مخ خلاصې کړي.
دسته موقعات وخت فایل بند کړی دی، د دوی د خاص خدمت کم دسته غشتنه شي نه، د سره خسر څلته اعلان کړی دی چې مکتبونه بند کړي. دا مکتبو د دلیل چې ولې بند کړی دی په جاره باندې موږ معلومات نه درو بند موږ سنجي ورته استول دي او سنجي سره په خبرو کې دي. ان شاء الله مې څه چې دی جوړ د تخلاصي د کوغیم دا شو ته وی چې موقعات
او د شار مکتبونه خلاص دي، یوازې د دې وکیلانو مکتبونه چې دي هغه موقتاً د سور د پربند کړي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغې ادعا په رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا یادونه ورده چې په دغه ولایت کې له دې وړاندې وسلوالو طالبانو روغتیایي مرکزونه هم د څو میاشتو لپاره د ناروغانو پر مخ تړلي وه، او تر څنګ یې د پولیو د واکسین د کور په کور مخه هم نیولې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
که له یوې خوا د چورې ولسوالۍ څخه د طالبانو لخوا د ښوونځیو د تړل کېدو رپورټ لرو، اخوا په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې د ښوونکو هغه انتقادونه او شکایتونو په اړه یو رپورټ لرو چې وایي تر اوسه پورې حکومت د دوی د تنخواګانو د لوړولو لپاره کړې ژمنې نه دي عملي کړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر د چهارشنبې په ورځ د خپلو راتلونکو کاري پروګرامونو د تشریح کولو پر مهال وویل د ښوونکو تنخواګانو د لوړولو لپاره و پیشنهادی طرحه چمتو کړی ده. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
عبدالحمید چې یو وخت د کابل ولایت د شکردرې په ولسوالۍ کې ښوونکی و او اوس وزګار دی، پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې د تنخواه د لږوالي له امله ونه توانید چې خپلې دندې ته ادامه ورکړي.
یک وقت معلوم بودیم در شکردره نظر وی که
دی وی یه وقت به شکردره که خون که حکومت را تا دیر لگی پیسی را کولی دنده می پریخ وارم حکومت کور او زی را کلی
و تخانه و جای برما.
یوازې عبدالحمید نه دی چې د تنخواه د کموالي له امله یې دنده پریښي، بلکې ډېر نور ښوونکي هم شته چې د کمو تنخواګانو له امله شکایت کوي. شمسالدین حقانی چې له شلو کلونو راهیسې د کابل د حبیبې په عالي لیسه کې تدریس کوي وایي ولسمشر په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او ډېری ښوونکي اوس هم په لږې تنخواه دندې پر مخ بیایي. خاغلی حقانی د یوه ښوونکي کیسه کوي چې خپل ټول معاش به یې ښوونځي ته په تللو مصرفېده.
یک معلم برای من قصه کرد، برای من گفت
دی وای یو خون که را تا قصه کوله چه ما لس افغانه لرل لکوچه سنگین وظیفه تطلم 15 افغانه می په یو میلی بس او 15 می په بلکی ورک بیا حیران شم چه بر تا کور تا سنگ لار شم
چطور بتانم پس ما تا اونجا برگردم.
خون کی پداس حال کې د ژمنو په نه عملی کېدو انتقاد کوي چې د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر د روانې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د دې وزارت د راتلونکو کاري پروګرامونو د تشریح کولو پر مهال وویل د خونکو د تنخواګانو د لوړولو لپاره یو پیشنهادي طرح وړاندې کړې ده. میرویس بلخی وویل
و حال قرار است که ما طرحهای پیشنهادی را
دوبل وس په پام کې د چې دغه طرح تر درې میاشتو پورې ولسمشر صاحب ته واست و بلی دل شي چې کوم دغه ورتیاوي د اجرا وړ دی او څومره امکانات لري چې په اساس د خونکو تنخواګان لوړ شي
افزایش پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي تعلیمي کال په پیل کې وویل د ښوونکو د تنخواګانو د لوړولو موضوع ارزول کیږي او په لږه موده کې به ورته ځواب وویل شي. ښاغلی غنی همداشان ځینو دولتي ارګانونو او په تېره د ښار جوړونې وزارت ته درې میاشتې وخت ټاکلی چې د ښوونکو د هستوګنځایونو لپاره یوه طرحه جوړه کړي، خو دا چې افغان چارواکي به پر خپلو ژمنو عمل وکړي او که نه هغه پوښتنه ده چې د وخت په تېرېدو به معلومه شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا د 2014 کال په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تورونو د ادعا د خاص څارنوال رابرټ مولر یو ایډیټ شوی رپورټ پرون کانګرس ته ورکړل شو. د دغه رپورټ دا بڼه په انټرنیټ کې هم خپره شوې. په رپورټ کې راغلي چې روسیې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړې، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یا ټیم یې لاس نه دی ورسره یو کړی. په اړه یې تفصیل صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار ویلي د رابرټ مولر څېړنې ښیي چې د روسیې دولت د امریکا په ترسره شویو انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړې وه. رابرټ مولر د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې چې په مټ یې ډونالډ ټرمپ ولسمشرۍ ته ورسید د روسیې د لاسوهنو تورونه څېړل. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار دا ویلي چې د څېړنو په پایله کې د روسیې په دې هڅه کې د ډونالډ ټرمپ یا د هغه د انتخاباتي ټیم د سازش په اړه شواهد ندی پیدا شوی. خاص څارنوال رابرټ مولر رپورټ دا څرګندوي چې د څېړنو نه ده ثابته کړې چې د ټرمپ د کمپاین غړیو د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې له حکومت سره په لاسوهنه کې همغږي یا لاس یو کړی وي.
څارنوال بار پرون پنځمه په واشنگتن کې یو کانفرنس ته غږېده او دا بیان یې ورکړ. تر دې کانفرنس مخکې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو خاص څېړونکي څارنوال رابرټ مولر د خپلو څېړنو یو ایډټ شوی 400 مخیزه رپورټ خپور کړ. د پنځمې په ورځ دغه رپورټ بیا کتل شوې بڼه کانګرس ته په سپارل کېدو سربېره په انټرنیټ هم خپره شوه. اخوا د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د رابرټ مولر د څېړنو د بیا کتل شوي رپورټ د خبرېدو په غبرګون کې ویلي چې نه کوم جوړجاړی شوی او نه هم د څېړنو مخه نیول شوې. ښاغلی ټرمپ د پنځمې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل ما ښه ورځ تېره کړه، ویل شوي چې کوم سازش نه دی شوی او نه هم د څېړنو ممانعت شوی. دا هیڅکله هم نه و شوي او نه به وشي او موږ باید په مسایلو ژور سر خلاص کړو. دیموکراتانو په واشنگتن کې د امریکا لوی څارنوال تورن کړی چې هڅه کوي څو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه د خپاره شوي رپورټ د منفي موندنو په وړاندې دفاع وکړي. د امریکا د استازیو جرګې مشرې نانسي پلوسي ویلي ویلیام بار د هغې په خبره په سرسرخون کې هڅه کې ښکیل دی چې د ټرمپ د ادارې لخوا د مولر د راپور د مثبت ښودلو په هدف ترسره کیږي. په روسیه کې د ولسمشرۍ ویاند دمیتری پیسکوف بیا د امریکا د خاص څارنوال لخوا د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو په اړه خپور شوی رپورټ رد کړی او بې اهمیته یې بللی دی.
په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي د قطر حکومت د دوهې کانفرنس لغوه کړی، د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن استازي زلمی خلیلزاد پر ټولو خواوو غږ او ټینګار کړی دی چې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره دی په خپلو ژمنو ودرېږي او خبرو ته دې ستانه شي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو پرون په غزنی کې ژمنه وکړه چې د دې ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره به لا زیات اقدامات وکړي. په کندهار کې د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو پرون د سولې د هڅو په ملاتړ یو لوی لاریون وکړ او د جګړې لښکېلو خواوې د سولې ورباندې غوښتنه وکړه. د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د هڅه کړې خو ټرمپ لاس نه دی ورسره وکړی. دا خبره پرون د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د 2014 کال په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د تورونو د ادعا د خاص څارنوال رابرټ مولر د یو ایډیټ شوي رپورټ تر خپرېدو وروسته وکړه. او د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو د محکمې د هغې پرېکړې په اړه چې د یو لوی بانک ملي کول یې ناقانونه بللي غبرګون ښودلی. د بی پولی خبری اعلانو نړیوالې ادارې چې مرکزی په پاریس کې دی په نړۍ کې د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه خپل کلنی رپورټ پرون خپور کړ. په دې رپورټ کې د نړۍ 140 هیوادونو کې د بیان د ازادۍ وضعیت او د ژورنالیستانو امنیت ته کتنه شوې ده. د نړیوالې ادارې ویلي د هغه هیوادونو شمیر چې ژورنالیستانو ازادي او بشپړ امنیت پکې کار وکړي د کمیدو په حال کې دی او مستبد رژیمونه پر رسنیو د ازادۍ د کړۍ د تنګولو په حال کې دي. نور جزئیات به فرشتي جلال زيد خواورو.
د بی پولی خبریالانو د نړیوال ادارې پر رپورت کې افغانستان د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره خطرناک هیواد بلل شوی دی. پر رپورت کې ویل شوی چې 2013 میلادي کال د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره تر ټولو خطرناک کال و. تیر کال په افغانستان کې 15 ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکي په وسلوالو حملو او چاودنو کې وژل شوی دي. د بی پولی خبریالانو نړیوال ادارې ویلي چې د طالبانو او اسلامي دولت د وسلوالو لوري تحمیل شوی جګړه، غیر مسؤولي وسلوالي ډلې او په اداري فساد کې شکیل سیاستوال او چارواکي په افغانستان کې خبریالانو او د بیان ازادۍ ته لوی ګواښ دي. په رپورت کې د ژورنالیستانو شوزو کارت ځانګړي اشاره شوی ده. د بی پولی خبریالانو نړیوال ادارې ویلي چې شدي ژورنالیستاني د افغانستان په هغو سیمو کې چې د سختدري جوړډلو پروپاګند زیات دی تر ډیر ګواښ لاندې دي. د بی پولی خبریالانو نړیوال ادارې ویلي دا اندیښنه هم د زیاتېدو په حال کې ده چې شاید رسنیو او بیان د ازادۍ په ګډون بنیادي انساني ازادۍ په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره د نړیوالو هڅو قرباني شي. خو د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان تر یو شمېر هیوادونو مخکې سوی دی. افغانستان په دې لړ کې د نړۍ 121 هیواد ګڼل سوی دی. د بی پولی خبریالانو نړیوال ادارې په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د ورستیو 18 کلونو تجربې پر اساس یو خبره واضح ده او هغه دا چې افغانان سوله غواړي، خو هغوی له آزادو او خپلواکو رسنیو پرته او بې له دې چې ژورنالیستان د کار مسؤلیت ولري خپل دې هدف ته نشي رسیدلی او د پاتې کېدو تضمین یې نشي کېدلی. پاکستان، ایران، د منځنۍ آسیا یو شمېر جمهوریتونه، هند او حتی روسیه د بیان د ازادۍ له اړخه تر افغانستان ورسته پاتې ګڼل شوې دي. د بی پولي خبريالانو د نړیوال ادارې له نظره په ناروی کې د بیان د ازادي وضعیت د نړۍ تر ټولو هیوادونو شدی، خو په دې لیست کې د ترکمنستان نوم تر ټولو ورسته راغلی دی.
ل فرشتي جلالزی سره پاتې کیږو. په افغانستان کې د بیان د ازادي او ژورنالیستانو د ستونزو په اړه فرشتي جلالزی په ختیځ کې د ژورنالیستانو او لیکوالو د خپلواکې ټولنې له مشر رحمت الله زیارمل سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې چې د ژورنالیستانو لپاره امنیت څومره لویه ستونزه ده.
واقعیا هم په دې وروستۍ لسیزو کې پکې د بیان ازادۍ یو څه پرمختګ کړی، مګر تیر کال پیښو ته په کتو افغانستان کې چې کومې د ژورنالیستانو پر وړاندې تاوتریخوالی پیښې وي خورا بد کال و، او دا سیمه لا هم د ژورنالیستانو دپاره خورا بده سیمه ده. تقریبا د اتیا او دوه اتیا او په شاوخوا کې مونږ د مرګ ژوبلې پیښې درلودې. نو که د نچوړ په توګه ووایو، په دې سیمه کې لا هم خبریالان هغه د افغانستان په شمال کې دي که په جنوب کې دي که په شرق کې دي که په غرب کې دي، له ګڼو ننګونو سره مخامخ دي. دوی لا هم وهل کېږي، تکول کېږي، په ځینو مواردو کې د مفسدو چارواکو لخوا په یوه او بله بهانه ځورول کېږي، بندیان کېږي. نو ننګونې ډېرې زیاتې دي، او دوی نه پرېږدي څنګه چې لازمه ده او څنګه چې پکار ده هغه ډول غږ پورته کړي او د خلکو مشکلات بیرته تر خلکو پورې ورسوي.
زیارمل صاحب، نو څنګه کېدای شي چې مثلا ژورنالیستان دغسې تر تهدید لاندې وي او امنیت دومره خراب وي خو بیان ازادي رشد کړی وي؟
بالکل، دا ډېره مهمه پوښتنه ده. مونږ به دا پرمختګ پرتله کوو. مونږ ویلی شو چې د طالبانو د نظام له سقوط وروسته نسبتا د تیرو کلونو نام په افغانستان کې د بیان ازادۍ وده کړي، مګر ما یادونه وکړله څومره چې په کار ده او څومره چې په دې برخه کې باید پرمختګ وشي لا نه ده شونې. خو اوس معلومات ته لاسرسی د ژورنالیستانو یا د خبریالانو حق دی، مګر زه مثال در کوم. له امنیتي ادارو کې تیر شو، ملکي ادارو ته لاړ شو. مثال په جلال آباد کې یو خبریال وغواړي چې د شاروالۍ نه د یو ساختماني قرارداد په اړه یا د یو سړک د جوړونې قرارداد په اړه معلومات واخلي، نه ورکوي. که مونږ وغواړو چې په ګمرک کې فساد دی او خلک نیوکه کوي او مونږ ته په دغه مواردو کې معلومات راکړي چې په تیر کال کې څومره لارۍ راغلي، څومره محصول ته نیټول شوی، یو بېلګه مې درکړه، دا معلومات نه ورکول کېږي. او که ژورنالیستان بیا چیرته دغه ډول مسایل راسپړي، ښکاره ده چې له ګواښ سره مخ کېږي. نو دې ټولو ته په کتو مونږ داسې نه وایو چې دلته د بیان ازادي او خاصتا د خبرجانو پر وړاندې ننګونې نشته. نه شته، مګر د تیرو کلونو یا د تیرو نظامونو په پرتله پرمختګ شوی او ډېر سترګې نشي پټېدلې.
زیارمل صاحب، دلته د ښځو فعالیت، ښځینه خبریالانو فعالیت بیا څونه تر محدودیت لاندې دی؟
په عمومي ډول خو که مونږ ووایو هغه ځینې ولایتونه چې هلته امنیتي حالت ښه دي، هغه د افغانستان په هره سیمه کې کوي، هلته د ښځینه خبریالانو یا ژورنالیستانو فعالیت یو څه د پام وړ دی، لکه کابل یا مونږ ووایو چې بامیان یا هرات یا مزار. مګر د افغانستان ختیځ کې بیا داسې نه ده. په 2015، 2016، 2001 تر 2008 پورې په ننګرهار کې هم د خزینه خبریالانو فعالیت یو څه وو، مګر په دې وروستیو کلونو کې چې دلته امنیتي حالت خراب شو، له بعده مرغه اوس د پام وړ نه دی. یوازې په څو محدودو رسنیو کې هغه هم د سټوډیوګانو دننه یوازې د خبرګونو د ویلو دپاره یوه نیمه ویاند شته دی، مګر د دفترونو نه د باندې چې دوی ګزارشونه جوړ کړي، دوی په مسایلو باندې کار وکړي، د نرمنو سره خبرونه جوړ کړي، خبرونه جوړ کړي چې دای واقعیا ده لام نشته دی، او هغه تر مونږ ډیر د امنیتي تهدیدونو سره مخ دي.
لا افغان خبریال رحمت الله زیارمل سره مو په افغانستان کې د ژورنالیستانو د وضعیت په اړه مرکه اوریده. په همدې مرکه سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسوو. نيزو پروګرامونو ته رسو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف ته ادارې ځانګړي پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلمه مه هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر منو دوستانو په افغانستان کې د ماشومانو لپاره یو بل تر ټولو لوی ستونزه ده چې په ماشومتوب کې د دوی ودونه کیږي چې دا بیا عمل سهي لحاظ او حمله ټولنیز لحاظ د ماشوم زون له بیلابیل ستونزو سره مخ کولی سي. نن په همدې اړه خبرې کوو له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې د برخې کارکونکی منهاج الدین حامد دی. په پیل کې غواړو نو پوښتو چې د ماشومان شمیره راته وایي چې په کم عمر کې د دوی ودونه شوي دي.
کوچنیانو ودونه دا یو ډیره غټه ستونزه ده په افغانستان کې چې د ماشومانو د پرمختګ او د ماشومانو د تعلیم په مخ کې یو خنډ دی او د دوی د صحي او رواني او روحي مشکلات پیدا کوي. کوم نوې ارقام چې موږ لرو 2018 کال کې چې یو سروې ترمنځ شوه د یونیسف دفتر او د کار او امور اجتماعي وزارت په مرسته دا سروې ترمنځ شوه. د دې سروې په اساس تقریبا 2.5% کورنۍ دا ویل دي چې دوی حد اقل یو غړی د کورنۍ نه د 13 کلنۍ ټیټ په عمر کې دوی ازدواج کړی دی یا ودونه شوی دی.
کوم سروې چې د یونیسف دفتر لخوا شوی په کې دخی چې په سلو کې 2.5% کورنۍ د دوی د بچو ودونه په کم عمر کې سوي دي، یعنی غواړي تاسو هم دا وځیکي.
او یعنی په سلو کې 2.5% کورنۍ ویل دي چې حد اقل یو د دوی غړي 13 کلنۍ نه کم عمر کې ودونه کړی دي.
مخکې تر دې چې د دې ستونزې وڅېړو دا به پوښتو چې که چیرې په کم عمر کې ودونه یو تعریف موږ ولرو
د نړیوالو قوانینو په اساس همدارنګه د نړۍ د اکثرو هیوادونو د قوانینو په اساس د ماشومتوب واده هغه واده ته ویل کیږي چې یو کس د 13 کلنۍ عمر نه کم په وخت کې واده کوي. د ماشوم د حقوقو نړیوال کنوانسیون د تعریف په مطابق ماشوم هغه چاته ویل کیږي چې د 13 کلنۍ عمر نوې پوره کړي که جنې وی کاله کوي. نو هر هغه واده یا هر هغه کس چې د 13 کلنۍ عمر نه کم په وخت کې واده کوي دته د ماشومتوب واده ویل کیږي.
اکر سودی ته چې هغه ماشومان چې دوی ودونه په کم عمر کېږي دوی له کوم ستونزو سره ډیر زیات به مخ کې دلی سي؟
د ماشومتوب ودونه خو په دې کې شک نشته چې ډیر زیات ستونزې لري. دا هم صحي ستونزې لري، هم روحي ستونزې لري او هم ټولنیز ستونزې لري. د صحي د نگانه خو دا خو معلومه خبره ده چې ماشوم بدن د دې توانې نه لري چې هغه د کورنۍ ژوند مخ کې بوزي، یا مثلا حمل واخلي، یا مثلا نور کارونه د کور مخ کې بوزي. هغه ماشوم دی، ماشوم متضرر کیږي. دا یو غټه ستونزه ده د ماشوم په مخ کې. ماشوم د روحي او رواني نگانه باید تر 13 کلنۍ پورې د کورنۍ کې اوسېږي. د کور د مور او پلار غیږه ورته بهترین ځای د محافظت لپاره، د رشد لپاره، د انکشاف او ودې لپاره بهترین ځای د خپل کورنۍ ده. چې کله د ماشوم د کورنۍ نه لري کیږي او د ماشومتوب په وخت کې او د دې تجربه هم ډیره کمه وي، د دې ډیره ستونزې مخ کېږي چې د خپل یو غټه ستونزه ده. د ماشوم په وړاندې توان نه لري چې هغه د واده د اهداف او د غد فلسفه د غد ټولو اړخونو نه خبر شي.
موږ په مخکې خبرونه کې هم دا ویلي و چې کله د وین جلی واده کام عمر کې کیږي دلې سي پلاوه ستونزويني له رواني پلاوه ستونزويني له شرعي پلاوه له هر اړخه دلې ستونز سره مخ کیږي. په زینو سیمو کې هلک ته هم په کام عمر کې واده کوي چې هغه هم د ماشومتوب په سن کې د لکم ستونز سره مخ کیدلی سي. مثلا د ته د کورنۍ نفقه ور په غاړه کیږي، هغه کوم مېرمن چې ناروغه کیږي باید هغه ته د ورسیږي مصرف د شاینې پوره کی. الکان کوم ستونز سره مختی
د ماشومتوب وادول نه تنها چې جنکیو ته دا ضرر نه لري بلکې الکانو ته هم لري، ځکه چې ماشوم د هم د عقلي نگانه هم د جسمی نگانه تروسه خام دی، یعنی پوخ نه دی چې ټولو مشکلات او ټولو خبرو باندې پوسی. نو کله چې په ماشومتوب کې ودونه کیږي یا ماشوم کاله کې کجنې هغه د درس نه پاتې کیږي او هغه تجربه نه لري، خا تجربه چې څنګه وسی کوله د خپل ځوان مخ کې بوزي، د کار فرصتونه ورته نه پیدا کیږي، ورته په دې چې د کورنۍ ځوان باندې مصرف کیږي. نو بهتره به دا وي چې کله قانوني سن پوره کی هلک او جنې بیا واده ته تصمیم ونیسي. د افغانستان د مدني قانون نظره د هلک عمر چې 13 کلن پوره شي او د جنې عمر 14 کلن پوره شي نو بیا دوی قانوني حق لري د ازدواج.
ولی کورنۍ د خپل ماشومان ودونه په کم عمر کې کوي دوی سره دلیل څه ده؟
کومه سروې چې د یونیسف دفتر او د کار او ټولنیزو وزارت په مرسته 2018 کې ترسره شوه په دې کې بعضې ستونزې هم ښودل شوې دي، چې ناپوهۍ بعضې ستونزې په ښودل شوې دي او فقر ښودل شوی دی. خو لیکن زیات ستونزه چې دا ناوړه دودونه دي، رسم رواجونه دي، چې دوی ځکه چې ډیر خلک تقریبا څېړنه کې راغلي و چې 80% کې خلک پیږي چې ماشومتوب ودونه ضرر لري، لیکن دا ناوړه دودونه، رسم رواجونه او غلط تعبیر د اسلامي احکامونه دا سبب د دې کېږي چې دوی ځینې کورنۍ په ماشومتوب کې د خپل ماشومانو ته وادونه کوي.
تاسو د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کار کوئ، په دې برخه کې به تاسو د کورنۍ له مشرانو سره هم کتلي، کله چې دوی د خپل اولاد واده په کم عمر کې کوي بیا غل مشکلات سره مخ کیږي، آیا دوی پښیمانه نه وي په خپل دې کار؟
دوی خو واقعا پښیمانه وي. موږ ډېره قضیه لرو چې ماشومان په کم عمر کې ودونه کوي، به دوی چې کله کورنۍ ته ځي په کورنۍ کې د ماشوم ته د یو انګور یو د کور ښځې په سترګه ګوري، او حال دا چې هغه یو ماشوم ده، هغه د ماشومتوب خوینه لري او د دې خسر خواښي او د ټول نوې کورنۍ د دې نه یا د یو غټې ښځې یا با تجربه ښځې آرزو لري او دی امید لري چې دی باید په پخلیم پوسی، په کارونو پوسی، په ټولو خبرو پوسی. د دې وخت کې دوی په منځ کې مشکلات پیدا کیږي، لکه موږ یو قضیه لرو چې یو انجنۍ په 14 کلنۍ کې واده شوې و، کله چې د خسر کور ته لاړه نو د خو ماشومه و، د دې خوېره ټول د ماشومتوب خوېونه و، د دې جنۍ او د خواخي او د خسر په منځ کې مشکلات پیدا شوه. چې کله مشکلات پیدا شوه درې میاشتې بعد خبره طلاق ته ورسېدله، او د دې ځوان په ټول عمر کې د جنۍ ځوان خراب شو، خسر او خواخي او د غټې خزې توقع لري. نو دا د چې په دې وخت کې د دې په منځ کې مشکلات پیدا کیږي، او دغه مشکلات به ټول ژوند د ستونزو سره مخ کیږي.
تاسو کورنۍ ته خپل تجربونه څه ویل لري چې دوی هم دا وسم د خپل بچو ودونه په ډیر کم عمر کې کوي؟
پیغام هغه کورنۍ ته چې په کم عمر کې ماشومان ته ودونه کوي، دا د چې پرې د چې ماشومان د خپل درس وای، پرې د چې ماشومان واده وکي، پرې د چې ماشومان د کار فرصتونه پیدا کړي، او کله چې دوی عمر پوخ شي، په ځوان باندې پوه شي، په ټولنیزو چارو کارونو باندې پوه شي، باید د ودو د اقدام وکړي. د وخت مخکې ودونه د ماشومان ته ضرر لري، دا یو غیر اسلامي او غیر قانوني پدیده ده. د ماشومان ودونه د ماشومان هغه ماشومتوب ختموي، او ماشوم محافظت ضرورت لري، ماشوم د مور او پلار محبت ضرورت لري. دا باید پرې خودل سي چې په کور کې هغه د خپل ماشومتوب وخت تیر کړي، پس دې چې د 14 کلنۍ عمر پوره کړي، یعنی په ټولنیز ژوند او په اجتماعي مسایل باندې پوه شي، بیا باید د ازدواج اقدام وکړي.
چون افغانستان یو اسلامي ملک دی، اکثره کسان ډیر زیات په دې عقیده لري چې یو ملا خبرې وکاندي بیا وروسته له دې نه په دوی باندې هغه ډیر زیات اثر لري. تاسو په نظر دینی علماو ته څه پکار دي چې د ماشومانو د ودونو په اکل خپل غږ پورته کړي او خلک به دوی وپوهوي چې دا کار سم نه دی؟
د ماشومتوب وادول یو غیر اسلامي او غیر قانوني پدیده ده، او د دینی علماو د قومي مشرانو ډیره مهمه دنده ده په دې برخه کې چې دوی باید خپل غږ پورته کړي او کورنۍ ته ښه معلومات ورکړي چې د ماشومتوب وادول د غیر اسلامي او غیر قانونی پدیده ده. د اسلام له نظر خپل ازدواج یا واده یو عقد دی، او په هر عقد کې رضایت د دواړو طرفونو ډیر ضرور دی، مهم دی چې دواړو طرفونه نه تنه چې رضایت ولري، بلکې دوی باید د واده په اهدافو، د واده په فلسفه او د ټولو مسایلو باندې پوه شي، بس دغه بیا دوی کولای شي چې مثلا عقد وکړي، ازدواج وکړي. د اسلام له نظره هیڅ عقد بدون د رضایت کامل پوه د دواړو اړخونو نه داسې کېدلی نشي. په اسلام کې نه تنها چې رضایت شرط دی، بلکې د ماشوم رشد او پوهه هم دا شرط ده چې باید پوه شي، بس دغه باید ازدواج وکړي. نو د تعجب وړ خبره خدا ده چې موږ کورنۍ کې په افغانستان کې هر عقد چې تر سره کیږي که غد لپاره د ماشوم اجازه نه ورکړي چې عقد وکړي، په دې چې وایي اهلیت د حقوقي شرط دی، لیکن کله چې ازدواج ته خبره راسي، دلته بیا ماشوم په ماشومتوب کې د ازدواج کې چې دا خپل ښه خبره نه ده. دینی علما او قومي مشرانو او د ژورنالیستانو ډیره مهمه دنده ده چې دې برخه کې عامه پوهاوی وکړي خلکو ته.
ډیر زیاتمن ژوندې اوسئ.
تشکر دې امانه تاسو.
قدرمنو دوستانو، د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاري.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په امنه جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي
جوړونکې مریم توخی
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام آیا ستاسو په سیمه کې غیر قانوني لوړ پړو ودانیو تاسو د ستونزې جوړې کړې
وو خو به موږ کورم دلته ده مرم نه لرو اغم نه لرو چا باندې خرڅو اغه يم نه اخلي
دی لوړ پړو ودانیو څومره ټټ پړو کورونو تاسو ستونزې جوړې کړې
چا غو کو ټټ ده کالی تنه سي وراوله په کې وسیدل نه سي بده باش نه سي کوله هغه ته پتنګ وي
او پاستو غنځایونو کې به څو منځله ودانی جګی شي
حکم جواز ورکړ سوی وي دغه مطابق ساختمانه جوړ شي تر څو پرې خلک له مختلفو مشکلاتو څخه وساتو
قدرمنو دوستانو نن هم دا موضوع څېړو چې ځینو لوړ پوړو ودانیو په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ستونزې جوړې کړي دا چې کومې ستونزې دي او د حل لارې څه دي دا به په دې خبرونه کې ځواب شي زه همایون هیواد یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې په پیل کې دا موضوع په تړاو راپور ته وښې
درنو اوریدونکو د ښار ښکلا او ښایست د ښار د ښه جوړښت او آبادۍ څخه څرګندېږي کله چې نور هیوادو ته سفر کوو نو په ورتګ سره مو د هغه هیواد په ښاري جوړښت سترګې لګېږي او له همدې ودانیو څخه دا څرګندېږي چې د هیواد څومره پرمختګ کړی په دې وروستیو کې د افغانستان په مرکز او ځینو ولایاتو کې هم لوړ پوړي ودانۍ لیدل کېږي چې دا هم د پرمختګ نښه ده خو په پلازمېنه کابل کې بیا یو شمېر لوړ پوړو غیر قانوني ودانیو خلکو ته ستونزې هم جوړې کړې دي د کابل ولایت اوسیدونکی محمد زبیر هم له همدې ستونزې سره ټکوي او وایي
یو خو ماستر پلان څلور منزله ده دو بیا پیسې ورکوي هر شی کوي هغه جګی دا فضا هم خراب کړي مرم نه اخلي د نور کورونه سترم نه لري داخله کې په خوا کې جوړي هیڅ هغه د بیمانا یو چې شی جوړ کړي د فضا یا کابل فضا چالو ده کړي دغه بل منزلونه او لالو ده کړي دې خو نه دولت توجه وکي م پری دی و ما ماستر پلان چې شی شی ده مغه نه زیات م پری دی یا پیسې ورکې یا زور واکې دي موږ کورم دلته ده مرم نه لرو غم نه لرو چا باندې خرڅو هغه يم نه اخلي په نرخ نه اخلي خو دلته بل منزل چې خوا کې جوړ شو هغه ارزش غورځيږي واسم نه لرو چې موږ مور سره جیکو
خلک بیا وایي هغه لوړ پوړي ودانۍ چې د قانون سره سمې جوړې شوې دي او په معیار برابرې دي ډېرې ګټورې هم تمامې شوې دي لکه په کم ځای کې ډېرو خلکو ته کورونه برابرېدل مارکیټونه جوړېدل او داسې نورې ګټې په دې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکی معصوم خان داسې راته غږېدلی دی
دا موږ ته معلومه خبره ده چې ډېرې فائدې لري لومړی فائده خو دا ده چې د هیواد ترقي لپاره اساسي شرط چې دی مثلا بلا منزل دی ځکه که چېرته معیاري حالت سره مثلا هغه حالت سره چې مثلا سټنډرډ شکل سره جوړ شوی وي نو دا د هیواد ډېر ترقی کوي کم ساحه کې مثلا موږ کولای شو مثلا د کمې ځمکې څخه موږ کولای شو ډېرو تاقو استفاده وکړو مثلا د خلکو دپاره د اوسېدلو زمینه برابرېږي په مرکز کې څلور ویشتو ساحه کې مثلا دا کولای شو مثلا یو لس پنځلس منزله که دا جي کې هر منزل یو کور دی نو پنځلس منزله د کور مالک دپاره د هر کور نه که دا مثلا شل شل زره کرایه ترلاسه کړي نو دا تقریبا دوه لکه روپۍ شلي نو دا اساسي ګټه پکې دا هم ده نو ځکه کمه ځمکه څه اقتصادي ګټه اقتصاد نظره ده ډېره فایده لري
د غیر قانوني لوړ پوړو ودانیو ډېر نږدېوالی هم ځینو خلکو ته مشکلات جوړ کړی دي ځکه د یو پلاوی په کورونو باندې سوره کړی او له بله پلوه په هغه کور کې چې د لوړ پوړي ودانۍ تر څنګ ډېرې نږدې دي اوسېدل هم مشکلات جوړوي نو دا حالت بیا د کورونو په قیمت کې هم تاثیر لرلی شي په دې اړه د کابل ښار یو تن د معاملاتو او لارښوونې دفتر مسؤول وایي چې اکثره خلک هغه کورونه خوښوي چې مخه یې خلاصه او لمر ولري نوموړی زیاتوي
چونه هغه منزلونه چې مخه یې خلاصه وي او لمر ولري پارکینګ ولري ساحه شنوي دغه کرایه او د پلور قیمت جیګوي او هغه چې لمر ناخلی سوري توي او ساحه پراخه نوي تنګ وي سره جوخت وي دغه اتمن نرخ ټیټ وي سره فرق کوي
خلک وای پاستوګان ځایونو کې د لوړ پړو ودانۍ جوړول باید د خروالۍ د ماستر پلان سره سم جوړ شي تر څو په راتلونکي کې مشکل راولاړ نه شي په دې اړه د لوګر ولایت اوسیدونکو حزب الله وای
کوم بل منزل جوړې کې باید خروالۍ په مختل پلان باندې جوړ شي سره کوم خروالۍ سره پلان کړی سم اندازه ورته ټاکلې 15 منزل 18 منزل 20 منزل په پروسیجر باندې مخ کلارس په مغه پروسیجر جوړ کې سي دي زلزله او د دانو را پتم طاقت لري او د خود بساره کې جوړي د اتمن پاینده کې مشکل ورته پیدا کیږي اما سپټیک ساوي دغه نظر ټول باید سي پروګرام باندې جوړ سي نه خلکو ته مشکل جوړ سي او نه هغه بل څنګه چې کوم بل منزل نه دي کورونا دي نه اوغه ته اذیت وسي ډیر ساو کې اندز دي او د وس وس د زلزله او د شانه کې زکه ما پته نه دي په دوک سره ډیر رواني ګم دم دغه مشکل ده سي دوی تور کړی 15 منزل دوی لاس منزل جوړ کړی هغه نو ته بنه لري اتمن نو هغه دي مشکل خلکو ته جوړي د ایسان کورو ته د سنگ هغه سي مشکل جوړي یاد اده سي یاد کړکې کوم مثال کړکې ورته لسی دي قد نه جک کې کې کول سي دوی ټټي هي اتمن نو نور تازيات نور کورو ته دا به پام کوي ول سي
درنو اوریدونکو دا خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د مخالکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو
زمانو عبدالله لامان سیدین کایما بلن منزلونه دو حالات لري خې داده چې په کم ځای کې دو بیس په پیونیو بیس پکې دو منزله درې منزله کول سي چې اعلان دي دکانونه کا دو منزل کې مثال هم ساته کا درې منزل کې خپل ځان تکا بدی په دې ده چې یو بل مسلمان ته zarar رسیږي چې هغه کوټیټ ده یو سړی کړکی ته ګوري مثال ته شناب ته ګوري هغه کالی تنه شي وره ولې په کې وسیدل نه شي بده باش نه شي کول هغه ته پتنګ وي
محمد افضل محمد رضوی د نګرهار اوسیدن کې ولا خدنو په دې خدای یو خدای زمون زراعتیزم کې له ساحل لګ نسی او بلدا چې هو ودان هم زیاتیږي او زم کم نسی خلک هم بګی زیات زیږي او زم کم نسی تجارت د پاره دولتي دفترونو د پاره خدای او مثلا کوي او مارکی جوړي کې په لک ساحه کې زیات قانون او هغه ورک
عبدالبشیر امرخیل ما د کابل اوسیدن کایم غیر قانونی بلان منزلونه چیرته جکسه وی دی خپل مشکلات ډیر مشکلات لري نو د دې خاطر چې یو خو سپټیک څاوې د دې فعال نه دي او بل په دې سرار بلان منزل سمو را خلق به کې جای بعد پارکینګ ولري پارک ولري ځان ته څنګه صاحب متاسفانه نه لري باز خلق دې واسطون نه لري دغه ټټ کورونه د سور لاندې نیولې دي او ډیر سور پیراولې نور ډیر مشکلات ورته جوړ کړی دي
قدرمنو دوستانو دا چې په یو شمیر سیمو کې لوړپوړي ودانۍ جوړېدل قانوني جواز لري کنا ولې په ځینو سیمو کې په سټانډرد برابرې لوړپوړي ودانۍ نه جوړې کی او دا کابل ښاروالۍ کوم پلانونه په نظر کې لري تر څو په سټانډرد برابرې ودانۍ جوړې شي دا د پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د کابل ښاروالۍ له یو مسؤل امان الله ابراهیمی سره مرکه کړې چې اورېدو ته ستاسو پام راړوم
ابراهیمی صاحب په ځینو استوګنځایونو کې بلند منزلونه جوړېږي هغه ډېر جګ وي او خلکو ته ستونزې جوړې کړې وي د خلکو کورونو ته او ځینې کورونه چې ټیټ دي هغه مشکلات جوړ کړي وي آیا دغسې بلند منزلونه قانوني جواز لري کنه
لکه څنګه چې موږ تاسو نه په دې وطن کې په هر برخه کې موږ تاسو مشکلات لرو د جواز په برخه کې هم دغسې مشکلات لرو اکثره دا خلک چې دي فزن زورواکي دي یا قدرتمند خلک دي چې فزن هغه د قانون څخه سرغړونه کوي او دوی په خپل سر باندې ودانۍ آبادوي چې فزن کچر دي ته څلور منزله ساختمان اجازه ورکړ شوی ولې متاسفانه دی په ساحه کې لس منزله څوارلس منزله پورې هاته دی سختمن نه باد کړی
یعنی د شروالي ته خونه د جواز نه ورکړ شوی
نه بالکل شروالي طرف څخه هیڅ داسې جواز نه ورکړ بلکې کې شروالي دی ماستر پلان او سیو نوې په نامه د کابل اربن ډیزاین فریم ورک یا هم د کابل د ښاروالي د ډیزاین او چارچو موږ درو دغه مطابق موږ جواز ورکو
او کله چې دغه بل منزله تاسو جواز ورکوي چې دا درې منزله څلور منزله جوړ شي او بل اخر داسې لس منزله جوړیږي بیا دا کنټرولېږي نه
خلک ورزې د شروالي طرف څخه ولی متاسفانه چې ما تاسو مخکې شراوه کړل چې دلته زورواکي دي قدرتمن دي د شروالی کوم مامور یا کوم انجینر د ناظر سره چې کله غساحت صحیح ته ورزي متاسفانه غسر همکاري نه کیږي او د بازي مشکلات لا په وجه باندې تاسو به تر معلومه نسی کولای چې فرض موږ غا کنټرول کو نو په دې اساس باندې باز یو کا کېدای شي کوم جواز چې یخي سوي د غسخه اکثره خلک سره غړنه کوي فرض نو کوم فسدي چرته مقرره سوي ویلې غسخه د سره غړنه کوي او حتی په منازلو کې د سره غړنه کوي او کوم جواز چې ورکړ سوي لږه زیات دی سختونه جوړوي
اول په سټانډرد باندې دا نه جوړیږي د بلن منځلو نه
سټانډرد د شروالی د چکل یو پروژه راځي هغه کاملن ویزا کیږي مکمل ویزا کیږي اما د غیر موجود صفزن کدی له چیرته د صدر منزله جواز ورکړ سوی ولی په صحه کې متاسفانه اده د خاور ټیسټونه د سم نوې خصل سوی او یا هم فرزن ستاندردونه مهندس یا په نظر کې نه نیسی ورته یا انجینر چې دا ولی دا چې په صحه کې بیا په تطبیق کې مشکل ده ځان ته خبر ده
تطبیق کې څنګه شي شروالي خوان شي ورشي او د موضوعات تطبیق
کې د شروالي څخه خلک ورځي خو ماته سمخ کې شروا وکړه چې همکاري له شروالي سره نه کیږي په دې زمونږ کې یو څه ستونزې به شروالي لري ولی خپل خلک هم ستونزې لري چې خلک دومره همکاري نه کوي له شاروالي سره، چې دوی سره همکاري وکړي او کله چې یو زور واکوي تاسې ها یو شاروالي کارمند هاته بیخي خپل هغه مساحې ته نه پرېږدي چې ورسي کنه، نو بیا په هغه اساس باندې شاروالي دا توان نه لري چې فضندې تر الف نه تر یا پورې ټول جریان د کار سره دا کنټرول کړي. هاي
پاینده د کابل شاروالي پلان لري چې که څوک زور واکوي، که څوک غاضبین وي، که هر څوک وي او داس بلن منظم نه غیر قانوني جي کې دوی ته اجازه ورنه کړي، داس کوم پلان نشته، کومې طرحې شته کنه؟
بلې هم بالکل، بس د جواز په دا کوم پروسس ته په دې باندې کار کوو، غواړو چې ډیجیټلایز کو اسانتیا پکې راولو او ان شاء الله موږ امیدوار یو چې د شاروالي کوم دا نوې اداره چې راغله کوشش وکوي چې د مشکلات تر یو حد پورې حل کړي او دا کومې مشکلات چې موږ وس لرو د دې څخه موږ مخنیوي وکړو او د کوم د کابل د ښار لپاره چې کوم نوی چارچوب جوړ شوی دغه مطابق باندې په ټولو ساحاتو کې موږ خپل دغه جوازونه چې کله چاته ورکوو هغه په عملي توګه باندې هلته وکړو، عملي کوو او کوم جواز ورکړ شوی وي دغه مطابق ساختمانونه جوړ شي تر څو پورې خلک له مختلفو مشکلاتو څخه وساتو.
یعنی اوس چې د خلک دغه مشکلات سره مخ دي، دوی ته به د حل لارې سوي
طبعا وسې او چا سي جوړ کړی د فرض ساختمان څو لس منځله جوړ کړی دا کنه، نو شروالي د سنسي کول چې فرض دغه ساختمان لمنځه یوسي، نو دغه لپاره بیا موږ ځان د سټراتیجیانه مختلف لارې ورته پیدا کوی دا ډیر کار غواړي به باید کار وسی او شروالي دا شنټول په نظر کې نیولې دي. نو د دې په اړه کې یعنی د یو وړاندوینه موږ اوس فلحال نه ستر تکولای ولی د موږ د شروالي ټیم په دې باندې کار کوي.
خلک نن موږ ته نه چې خلک په دې برخه کې څه وکړي شروالي کابل سره
تر ټولو مهمه دا خبر ده چې تر څو پر خلک خپل قانون په ځان تطبیق نه کې ډیر سخت ده، نو د موږ خواسته هم دغه ده چې خلک باید کومک وکړي تر څو پر خلک همکاري له شروالي سره ونه لري، شروالي د توان نه لري سي په خپل کارونه په دستو کې باندې مخکې بوزي.
ډیر مننه کوم.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د کور کلی خبرونه، تر بیا خو وخت ولرئ.